یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په کابل کې وخت د غرمې 12 بجې شوې. دا یو ساته خبرونه چې د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړل کیږي. بیلابیلو خبری مسایلو ته ځانګړې شوې د خبرونه دوهمه نیمایي نور بسته او نیز خبرونه ته ځانګړې شوې چې حدیث پردیس به درته وړاندې کی. نور مطالب به هم په دې خبرونه کې را سره اوري. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې سالی محمد سالی وړاندې کوي.
په جوزجان کې روانو جګړو په څه باندې 300 کورنۍ بې ځای کړي. د اوروزګان امنیه قمندان وایي په دغه ولایت کې به زورواکي ختموي. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند مشر وایي د ائتلافي حکومت د تشکیل لپاره د پارلمان د زیاتو غړیو ملاتړ ورسره دی. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ د جنګونو له کبله په سلګونو کورنۍ شبرغان ته کډه سوي دي. دغو کورنیو د یکشمې پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د ځانونو او کورنیو د ژغورلو په خاطر یې دا کورونه پرېښي دي. د جوزجان ولي لطف الله عزیزي ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو کورنیو شمېر شاوخوا 300 ته رسیږي چې ډېر ژر به یې سروې بشپړه او لومړنۍ مرسته به ورسره وسي. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې له شاوخوا 2 اونیو راهیسې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ جنګ روان دی. د دغه ولایت د امنیتي مسؤلانو د معلوماتو له مخې هر ورځ په دغو جګړو کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوړي. د 209 شاهین کل اردو چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په فاریاب ولایت کې 3 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د شاهین کل اردو له یوې خبر پاڼې سره سم په دغو عملیاتو کې چې له پرون څخه د شاهین تګاب ولسوالۍ په اسلام کلا سیمه کې پیل شوي، 2 نور وسلوال ژوبل شوي دي. په کندهار کې به می چاودنې یو ماشوم ووژه او بل تن ټپي کړ. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان څارن زیاد رانه وایي چې پر ماشومانو دغه چاودنه پرون ناوخته د کندهار د جوړې ولسوالۍ په پښمول کلی کې سوی چې لکبلې یو ماشوم ځای پر ځای وژل شوی او بل تن ټپي دی. دورانی ویل چې ماین وسلوالو د امنیتي ځواکونو لپاره ځای پر ځای کړی و خو قرباني ماشومان سول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د اوروزګان ولایت امنیه قمندان وایي په دغه ولایت کې به د زورواکو او خپل سر وسلولو پر ضد کوټلي اقدامات وکړي. ډګروال محمد معروف احمدزی پرون ازادي راډیو ته وویل
ټول ملک د افغانستان ته واده ورکوم چې یو قطره وینه د ما په وجود کې وي زورواک نه پرېږدم او زورواکي به نه چلیږي. فقط شریعت د غرای محمدي به تامین وي او عدالت اجتماعي وي انشاءالله الرحمن. همدغسې طالبانو ته هم غږ کوم چې تر څو زه ژوندی یم انشاءالله الرحمن یو خطوه به دوی مخې کېږي نه.
د اوروزګان امنیه قمندان زیاته کړه د دوی په عملیاتو کې 12 مشکوک کسان هم نیول سوي چې د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس درلود. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ادعا کوي چې د ائتلافي حکومت د تشکیل لپاره د پارلمان د کافي غړیو ملاتړ ورسره دی. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د تیرې چهارشنبه په انتخاباتو کې تر ټولو ګوندونو د ملي اسمبلۍ زیاتې څوکۍ وګټلې خو اکثریت یې ترلاسه نه کړی سو چې د نورو ملاتړ پرته حکومت جوړ کړي. د تحریک انصاف ویندوی فواد چودري پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل خلکو په خپلو رایو قدرت ورسولو که خدای کول موږ به حکومت جوړ کړو. چودري حاضر نه سو چې وایي څومره پارلماني غړي ورسره د همکاري ژمنه کړې خو ویل چې په دې اړه جزئیات به هغه وخت وړاندې سي چې راتلونکي اونۍ ملي اسمبلۍ غونډه وکړي او نوي استازي لوړه پر ځای کړي. لزګونو زرو روسانو د خپل هیواد په بیلابیلو برخو کې د هغه لنجمن پلان پر ضد مظاهره وکړي چې پر اساس یې د تقاعد عمر اوږدیږي. پرونیو مظاهرو چې په دغه هیواد کې تر ټولو سترې مظاهرې بل سوي دا ښیي چې د تقاعد د عمر د لوړېدو وړاندیز د ولسمشر پوتین او د صدراعظم دیمیتری مدودیف د حکومت لپاره څومره سیاسي خطر لري. د روسیې د پارلمان غړي اوس پر دې غور کوي چې تر 2023 میلادي کال پورې د نارینه عمر د تقاعد د نارینه لپاره د تقاعد عمر 15 کلونو او د ښځو پاره تر 2040 میلادي کال پورې 13 کلونو ته لوړ کړي. اوس د ښځو لپاره د تقاعد عمر 55 او د نارینه لپاره 60 کال دی. چارواکي وایي د انډونیزیا په یوه سیاحتي ساحه کې زورورې زلزلې لږ تر لږه 10 کسان مړه کړي او 24 نور ټپیان کړي دي. په مرکزي ټاپو لومبو کې نن د ریشتر په مقیاس 6.4 درجې زلزلې په لسګونو کورونه تخریب کړي دي. د انډونیزیا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې چارواکي وایي چې شاید د مرګ ژوبلو شمیر تر دې زیات سي. او د سربیا چارواکي وایي د جنایي پیښو یو مشهور مدافع وکیل چې د یوګوسلاویا د جنګي جرمونو په محاکمه کې د پخواني سرب مشر سلوبودن میلوسویچ دفاع کړې وه ووژل سو. د سربیا د کورونی چارو وزارت ویل چې او 50 کلن دراګوسلاف اوګنیانوویچ په بلګراد کې پرونه وخته وښتل سو. د دې وزارت په وینا په دې پیښه کې دغه مدافع وکیل شپږویشت کلن زوی پر لاس لګیدلی او ټپي سوی دی. پولیس وایي چې د حمله کوونکي د موندلو هڅه کوي، خو د دې قتل او د هغه د انګیزې په اړه معلومات نه لري.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کې غواړي. دا او نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سایت هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د حق غوښتنې په اړه خبرګون خودلی چې ویلي دي افغان ځواکونه دي له کم نفوسو سیمو شاته وکړي.
در جاهایی که ما برای دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال کشور لزوم موجودیت نیروهای ما هست، در اونجا ما خواهد بودیم.
په همدې اړه د امنیتي چارو کارپو اجمل سیاس سره هم غږیدلی یو.
اساسا د افغانستان د مسلح قوا مسؤلیت دا دی چې د هیواد په ټولو سیمو کې امنیت تامین کړي او د هیواد د ټولو سیمو په تېره بیا د سرحداتو څخه دفاع وکړي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې او تازه په پاکستان کې پارلماني انتخابات ګټلي دي، ویلي دي چې د نوي حکومت جوړولو لپاره کافي ملاتړ ترلاسه کړی دی. نور مسایل هم لرو. د رواني خبرونې دوهم نیمای نور بس تهونیز خبرونې ته ځانګړې شوې ده. دا هم را سره واوري او تر پای را سره پات شي. او اوس هم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د حق غوښتنې په خبرګون کې وایي چې افغان ځواکونه د لکم نفوس سیمو شاته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي له هیواد څخه دفاع د دوی مسؤلیت دی. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنیش نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی د دفاع وزارت د ستراتیژۍ له مخې د امنیت د تامین په برخه کې خپلې چارې مخته وړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تازه راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر له افغان ځواکونو غوښتي سول لري تو کم نفوس سیمو شاتګ وکړي. حدیث پردیس دا موضوع تعقیب کړي دا او په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
بله اکرام صاحب، مننه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې لزمکنۍ بشپړتیا څخه دفاع د افغان ځواکونو مسؤلیت دی او هغوی چې په دې برخه کې وایي چې دغه ځواکونه د دفاع وزارت د ستراتیژۍ له مخې په دغه چارې باندې عمل کوي. د دې وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد راتمنش نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمو کې د افغان ځواکونو موجودیت د اړتیا لمخې دوی موجود دي او دوی په ټول توان او ټول امکانات څخه په استفادې د هیواد له استقلال څخه دفاع کوي. خاغلی رادمنه شوی چې افغان ځواکونه په دې رابطه باندې د منظم ترتیب شوی ستراتیژي لمخې خپل چارې مخته وړي.
دې ستراتیژي وزارت دفاع کې در جاهایی کې ما پر دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال کشور لزوم موجودیت نیروهای ما هست، در اونجا ما خواهد بودیم. از همو حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و استقلال کشور که لازم است ما دفاع خواهیم کرد.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ځینو امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې د ډونالډ ټرمپ ادارې له افغان امنیتي ځواکونو غوښتي چې د دغه هیواد له کم نفوس سیمو شاتګ وکړي. ټایمز ورځپاڼې همداراز دریو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي ذکر شوي ویلي چې دا غوښتنه د امریکا د هغې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې پخوا د افغانستان په اړه اعلان شوې وه. اکرام صاحب، له دې وړاندې هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن که څه هم مشخصا په دغې رابطه باندې څرګندونه نه لرلې، اما دا خبره یې کړې وه چې د افغان ځواکونو پوستې چې په لرو پرتو سیمو کې شته دي، دوی د ویلي وو چې دغه پوستې د وسلوالو له خوا نیول کېږي او وسلې او نور مهمات یې وسلوال ترلاسه کوي. د ویلي وو چې د جګړې د مؤثریت لپاره دغه پوستې باید کمې شي. هغه همداراز تازه د بروکسل ناسته د افغانستان په اړه جوړ شوی و پالت په غیناسته کې امام په دې رابطه باندې ځینې څرګندونې لرلې. خو د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسون بیا د امریکا د حکومت او په مشخصه توګه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ته غوښتنه بې ځای ګڼي. د دغه کمیسون مرستیال عبدالحی خونزاده ازادي راډیو ته وویل چې که چیرته د غوښتنه عملي کیږي دا په لوی لاس طالبانو ته د سیمې پرېښودل دي چې عواقب به ډېر بد وي.
دا په دې معنا ده چې طالب باید راشي د ښارو څنګ ته او جنگ باید کمربند د ښار پر شاوخوا وشي. نو دا په دې معنا ده چې دوی ته امتیاز ورکول دي دښمن ته او دوی ته نور اراضي په لاس ورکول دي او دوی نور تقوی کول او قوی کول دي. د دوی دغه نظر او د دوی دغه غوښتنه د امریکا د حکومت دا فرضای نه ده او دا به د افغانستان لپاره ډېر غټ خطر وي او دا به زموږ پر امنیتي ځواکونو باندې به ډېره منفي اغېزه ولري.
ښاغلی خونزاده وایي چې ټول افغانان سوله غواړي خو په دغه ترتیب باندې که چیرته دا د سولې د هڅو په دوام ترسره کیږي دا یې حل لاره نه ده او افغان ځواکونه باید له ټولو هغو سیمو که هغه لرې پرتې وي او که ښارونه وي له دوی څخه یو شان دفاع وکړي. اما د سولې په برخه کې هم دا کوم هڅې چې کیږي که چیرته دا یې هم یوه د حل لارې په توګه مطرح کړي وي دا کار نشي ورکولی. بل اکرام
ډېره زیاته مننه. درنو دوستانو حدیث پردیسو تاسو واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د حق غوښتنې په غبرګون کې چې ویلي دي افغان ځواکونه دي له کم نفوسو سیمو شاتګ وکړي وایي له هیواد څخه دفاع د دوی مسؤلیت دی. په همدې حال کې د امنیتي چارو شمیر افغان کارپوهان د امریکا د حکومت د غوښتنه چې افغان ځواکونه دي له لرو پرتو سیمو په شاتګ وکړي د عملي کېدو وړ نه بولي. حدیث پردیس په همدې اړه د امنیتي چارو له کارپو افغان اجمل سیاس سره مرکه کړې ده په ګډه اورو.
اساسا د افغانستان د مصالح قوا مسؤلیت دا دی چې د هیواد په ټولو سیمو کې امنیت تامین کړي او د هیواد د ټولو سیمو په تیره بیا د سرحداتو څخه دفاع وکړي. دا چې د امریکا رهبری نن د افغانستان په حق او د افغانستان د نظامیانو په حق د سعودیت لري زما په ان باندې چې دا په افغانستان کې د یو ضعیف ادارې او د ضعیف رهبریت په شتون کې داسې مسایل مطرح کیږي. افغانان د اساسي قانون له مخې نه او په هیواد کې د ټولو هغه مطرح مسایل او هغه حقوق چې افغانان لري باید نظامیان او مسلح قواوې د افغانانو امنیت او بلاخره دوی لپاره د ژوندانه زمينه مساعده کی ولا یو افغان هم وي شي.
او بل دغه مسله چې مطرح شوی او بخیسه خبره می قطع کړي ستاسو له نظر څومره عملی ده؟
که چیرته دغه یو نظر په افغانستان کې عملی شي ډیر ستونزې به رامنځته کړي او افغانان به بلاخره پاغه لرو پرتو سیمو کې یا پاغه ځای کې چې کم نفوس دی ویل شوی دی البته به د حکومت زمينه مساعده شي. اول خدای چې کچیر په افغانستان کې حکومت موجود وي او داسې حکومت چې هغه د افغانانو پر وړاندې احساس مسؤلیت وکړي د داسې مواردو سره باید موافقه ونه شي او دا باید ونه منل شي.
او څه فکر کوي چې دغه مسله څومره د سولې کومې هڅې چې پیل شوی دی او هڅه کیږي چې وسلوال مخالفین او په سنگړی توګه طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي څومره لدې مسایلو سره ربط لري؟
سوله باید په دې معنی نه وي چې موږ د افغانستان اراضي او د افغانستان مربوطه خاوره د امنیتي پوښښ نه بیرون کړو او بلاخره د دې زمينه مساعده کو یا د امتیاز په توګه باندې کدا سي نظر مطرح وي چې مخالفین ته په اختیار کې ورکړي. سوله په دې معنی نه ده.
خو په دغه راپور کې نه دی ویل شوی چې دغه منطقي چې کچیر د افغان امنیتی ځواکونه ترې په شاکیږي دا به مخالفینو ته ورکول کیږي داسې څه نشته.
کچیرته افغان امنیتی ځواکونه د افغانستان د سیمو نه راپشا کیږي نو معنا یې دا ده چې هغه سیمه خالی کیږي او هلته زمینه مساعدیږي د دښمن او د مخالفینو نفوذ ته. نو بلاخره د دغه نفوذ مخنیوي باید وشي او د دې نفوذ مخنیوي د افغان قواو او یا یعنی دلته دوه موضوعات مطرح دي. یو فزیکی حضور د افغان قواو چې هغه سیمه په ساتل کیږي او بل هم په یو نحو باندې د ساحې پوښښ دی که افغان حکومت وکولی شي چې ساحه تر پوښښ لاندې وس ساتلی او افغان قوتونو ته په بعضو سیمو کې ضرورت نه وي دا بېله موضوع ده. اما مهمه دا ده چې امنیتي پوښښ او بلاخره د افغانستان ټولې ساحې باید د افغان امنیتي ځواکونو تر پوښښ لاندې په یو نحو باندې که دا فزیکي حضور وي او یا غیر فزیکي یعنی الکترونیکي یا هوایی حضور وي په سیمه کې یعنې په هر شکل.
د امنیتی چارو افغان کارپو اجمل سیاسو چې زموږ همکار حدیث پردیس ورسره مرکه کوله. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې یوسف خان زدران به وړاندې کړي.
وست افغانستان په بامیان ولایت کې د کچالو د کرکیل او حاصلاتو د لاس زیاتېدو په برخه کې 8 میلیونه ډالر مرسته کوي. د بامیان والی طاهر زهیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې ډیره برخه به د بزګرانو په تخنیکی ملاتړ ولګیږي. بامیان یو له ولایتونو څخه دی چې د افغانستان د اړتیا وړ نیمایي کچالو تولیدوي چې د یاد ولایت والی په وینا په دې برخه کې تخنیکی مرستې د اندازه لا لوړول شي. خو له دې ټولو سره د کچالو د حاصلاتو په وخت کې زیات کرنیز محصول ټیټه بیه هغه څه دي چې د دغه ولایت بزګران ترې لا زوریږي. دوی وایي د کچالو د کښت خواري ډیره خو ګټه یې کمه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو نوې جاپاني محصولاتو او تولیداتو په سعودي عربستان کې خو مینوال پیدا کړی دي. د یادو خونې ویان سیم الدین پسرلي نن ازادي راډیو ته وویل چې له جدي سره د هوایي دهلیز پرانسته د افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې یو مهم ګام و او افغان سوداګر له سعودي عربستان سره د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا او پیاوړتیا غوښتونکي دي. د ویل د سوداګرۍ خونې اداري هیئت د دغه هدف لپاره روانونه په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر سره ناسته لري ترڅو هغه هیواد ته د لا زیاتو وچو او تازه میوو، سبزیو او نورو حاصلاتو د صادرولو او په افغانستان کې د ګډې پانګونې په لارو چارو او میکانیزم وغږیږي. افغانستان او سعودي عربستان د لومړي ځل لپاره د تیرې چنګاک میاشتې په 15 نیټه له کابل نه جدې ته هوایي دهلیز پرانیست چې د سوداګرو په وینا د سوداګرۍ په غوړېدو کې یې مهم رول لوبولی دی او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي. د قزاقي وړو یوه بوجۍ 1250 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلوي بوجۍ 1780 افغانۍ، د وریجو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2200 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1160 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 55 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانیو پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د زینو بهرنیو اسعارو پر لاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 2 افغانۍ 15 درشپله، یو یورو 4 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 4.9 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومانه 1 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1.08 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 1550 افغانۍ.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
زمون غاگل آزادی رادیو نه او رای درانو دوستانو اوس هم ایوی سیمایزی مسئله تا ورزو ورسته لحقی چی دا پاکستان دا انتخاباتو کمیسون دا ورسته و پارلمانی انتخاباتو رسمی نتیجه اعلان کلا دا داغو انتخاباتو گتون که دا پاکستان دا تحریک انصاب گون مشرویلی چه دا نوی حکمت دا جوڑا ولو لپاره کافی ملاتر تر لاسه کرده ده. یوش مرگوندونو هم دا انتخاباتو نتیجه رد کرده و ویلی دی چی پا حقوی که درغلی شویده. نوریاس نوری دا مسئله تعقیب کرده و هم دا اوس را سره دا پراگ لستیدیو واسل ده. نوری سیب ستره مشی دا پاکستان د نوی حکومت جوړولو لپاره د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند اصلا څه ویل دي؟
بله اکرام صاحب، د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ادعا کوي چې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د پارلمان د کافي غړو ملاتړ لري. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د تېرې چهارشنبه د ورځې په انتخاباتو کې تر ټولو ګوندونو د ملي جرګې زیاتې چوکۍ وګټلې، خو اکثریت یې ترلاسه نه کړی شو چې د نورو له ملاتړ پرته حکومت جوړ کړي. د تحریک انصاف ګوند ویندوی فواد چودری پرون اسوشیټد پرس خبري اژانس ته وویل خلکو په خپلو رایو قدرت ته ورسولو که خدای کول موږ به حکومت جوړ کړو. چودری حاضر نه شو چې ووایي څومره پارلماني غړو ورسره د همکاري ژمنه کړې، خو ویل چې په دې اړه جزئیات به هغه وخت وړاندې شي چې راتلونکې اونۍ ملي جرګه غونډه وکړي او د یا پارلمان غونډه وکړي او نوي استازي لوړه پر ځای کړي. له بلې خوا د راپورونو له مخې د عمران خان ګوند د نوي حکومت جوړولو لپاره یو شمیر کوچنیو ګوندونو او خپلواکو کاندیدانو سره چې ملي اسمبلی ته لار موندلې ده خبرې پیل کړي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون پرون د انتخاباتو نهایي نتیجې هم اعلان کړې چې په اساس د عمران خان تحریک انصاف ګوند د ملي جرګې له 209 شپېته چوکیو 115 ګټلې دي. ورپسې د نواز شریف مسلم لیگ ګوند بریالی شوی دی چې 4 چوکۍ خپلې کړې. د پخواني ولسمشر اسف علي زرداري پیپلز ګوند د ملي جرګې 43 چوکۍ ګټلې دي. بلې اکرام صاحب
ولکی کی داسې چې د پاکستان په انتخاباتو کې یو شمیر ګوندونو د پراخو درغلۍ او اداوی هم کړی دي، تاسو دا مسله تعقیب کړی ده؟ اصلا دغه نور کوم ګوندونه چې دي د دوی اداوی د څه پاړه دي؟
د دې تر څنګ چې د پاکستان په انتخاباتو کې د تاوتریخوالی وشو، د عمران خان د سیالانو له لوري د نوموړي په ګټه د درغلۍ او تورونه هم لګول شوي، او دغه راز د رایو شمیرلو په کار کې هم ځنډ پېښ شوی چې د دغو انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راوستی دی. خو د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو اداوې رد کړي دي او ویلي دي چې انتخابات په شفاف ډول ترسره شوي دي. یو شمېر پاکستاني ګوندونو د انتخاباتو نتیجې رد کړي او ویلي دي چې د عمران خان د ګوند په ګټه درغلي پکې شوې ده. دوی د بیا انتخاباتو د کېدو تر څنګ دغه راز د اعتراضونو د پیلېدو خبرداری هم ورکړی دی. پر عمران خان دا تور هم پوره شوی چې د پاکستان پوځ چې له پخواني صدر اعظم نواز شریف سره په لانجه کې ښکېل شوی و ملاتړ کړی دی. که اوریدونکو ته وایو، عمران خان له ګاونډو هیوادونو هند او افغانستان سره هم د اړیکو د ښه کېدو ویلي، خو یو شمېر کتونکي بیا په دې شک کوي چې هغه به وکولی شي چې د پاکستان په بهرني سیاست کې چې ویل کېږي د پاکستان ځواکمن پوځ ټاکي بدلون راولي. بلې اکرام صاحب،
طبعا د پاکستان انتخابات نړیوالو څارونکو هم څارلی دي. دوی په دې اړه کوم بیان خپور کړی په ځانګړي ډول د درغلیو د اداو پاړک څنګه؟
د اروپایي اتحادیې څارونکو پر دغو انتخاباتو څارنه کړې وه. په د رایې ورکولو په لویو مرکزونو کې په لسګونو څارونکي ځای په ځای شوي وو. د اروپایي اتحادیې د څارونکي ډلې مشر مایکل ګالر ویلي چې په ټوله کې د انتخاباتو نتیجه د باور وړ ده، خو دوی پر کمپاین انتقاد کوي ځکه چې د ده په وینا په هغه کې یو شمېر کاندیدان بیرول شوي وو چې دا د پخواني واکمن ګوند نواز شریف ګوند نون ګوند د کمزوري کولو لپاره یو هڅه وه، او د دغه کمپاین په اړه هم رسنیو په خپله ځان سانسور کړی و. بلې اکرام صاحب
ډېره زیاته مننه. نوري صاحب، درنو دوستانو، وام اوریدل چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر ویلي چې د نوي حکومت د جوړولو لپاره کافي ملاتړ ترلاسه کړی دی. اوس هم ورځو یوې ولایتي مسلې ته. په کندهار کې د شنو زراعتي خونو حاصلات ګاونډیو هیوادونو ته هم صادریږي. د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي په دې وروستیو کې د شنو خونو له لارې کروندګر د موسمي سبزیجاتو ترڅنګ د غیر موسمي سبزیجاتو څخه ښه حاصل ترلاسه کړی چې په دې ولایت کې 40% د سبزیجاتو اړتیاوې پوره کړي او د مهال گاونډي هیواد پاکستان ته هم لیکدول کیږي. لسیمی صادق ریختی له راپور لري.
په کندهار کې شنو خونو چې په هر موسم کې کرنیز حاصلات ورکوي ښه نتیجه ورکړي. دا اوس خلک کولای شي چې هر وخت د هر ډول کرنیز توکو ښه حاصلات ترلاسه کړي. د کندهار د کرنې رئیس حافظ الله سیدی وایي د دې خونو شمیر 300 ته رسیږي چې 40% یې د خلکو اړتیاوې پوره کړي دي، او اوس دغه سبزیجات پاکستان ته هم صادریږي. د شاغلی سید په وینا د شنو خونو د ډیروالي لامل لګاونډي هیوادونو څخه د کرنیزو توکو د راتلو کچه ټیټه سوې ده.
د یو سبزی د یو نبات موسم نه دی، او مونږه دا هغه ته یو مصنوعي موسم او اقلیمي شرایطو ته برابر او په مصنوعي شکل سره، نو د دلته د لږې ځمکې څخه ډیره استفاده کیږي. بل وخت نه دی مارکیټ کې د هغه شي ډیماند تقاضا ډیره زیاته وي. هر کله چې تقاضا زیاته وي او ارزه کمه وی، نو قیمت ډیر جګوی، نو دی قانت ډیر پیسې راځي.
د کندهار کروندګر د زراعت دغه عصري بڼه د پخوانی دودی زبنی څخه آسان او څو برابر ګټوره بولی. اسد الله او وکیل احمد ازادي رادیو ته وویل ک په دې برخه کې له بزګرانو سره مرسته وسی دغه کښ د کوکنارو ښه بدل کېدای شي.
ګټه خو لري، خو نو مصرف پر دې سر باندې باید چې مصرف کومک وکړي. جواب به راشي، لارې به راشي، موږ خو نه په پیسو خو دې به راشي.
غوښتنه مو دا ده چې موږ شیخ پر مخ لاړ پاکستاني څه کار وانه خپل چې موږ څه سیغه څه کار
شنی خونی چې المونیمي ستنې یا پایې لري پر پلاستیک پوښلې وي او هوا کښونه هم لري. په دا خونو کې د سړې هوا په موسم کې بیلابیل سبزیجات کرل کیږي او د پلاستیکي نلونو له لارې اوبه ورکول کیږي. د شنو خونو کشکلې وي خو د بزګرانو د عاید کچل وړوي. لبلې خو د دې لامل کیږي چې خلک په ژمي او ساړه موسم کې هم تازه سبزیجاتو ته لاسرسی ولري.
آزادی رادیو لون ترو و ورځی پونه کې
اوس هم د کابل د نن ورځی چاپ او رسپانو ته حمید مومند کتنه کړی د پګړی اور
د کابل رسپانو نن خپل اکثر لیکنه په افغانستان کې د سولې روانو هڅو او په پاکستان کې په روسي انتخاباتو کې د تحریک انصاف د مشر بریا او پر افغانستان اغیزو ته ځانګړی کړی دی. سرخط رسپانه د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ لیدنې ته په اشاره لیکلې ده چې په عربي نړۍ کې د افغانستان د سولې او د امریکا د راتلونکي په تړاو خبرې پیل شوې دي. رسپانه دا خبرې د نوې لوبې یوه برخه بللې چې نو وخت د امریکا په لاس کې ده او فکر کېږي چې د ولسمشر اشرف غني حکومت دا موضوع له امریکایانو سره یو ځای پر مخ وړي. رسپانه وړاندې لیکلې ده چې د ولسمشر اشرف غني پلان او هیله دا ده چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ پیل شوې لومړنۍ خبرې د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو نه مخکې یوه نتیجه ولري او په نوې حکومت کې طالبان د نظام په دننه کې وویني. مسیر اوسپړې بیا په خپل سر لیکنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو بیلابیلو اړخونو ته کتنه کړې او لیکلې ده چې بلا شکه د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې سولې ته هیله زیاتوي ځکه له امریکا سره خبرې کول د طالبانو غوښتنه وه. د اوسپړې په وینا اوس د داسې خبرو د پیل امکان موجود دی چې سولې ته د رسېدو لپاره پرې حساب وشي او دې ته په کتو پکار ده چې د دې خبرو ملاتړ او په دواړو لورو فشار راوستلی شي چې په دې برخه کې مهم ګامونه پورته کړي. هیواد دولتي رسپانې بیا لیکلې دي چې که څه هم افغان دولت په هیواد کې دننه او بهر د سولې لپاره منظم پروګرامونه پلي کړي او نړیواله اجماع رامنځته کړې ده خو د رسپانې په وینا په کور دننه لا هم د سولې په وړاندې جدي خنډونه موجود دي. رسپانې لیکي چې افغان حکومت غیر مسؤوله وسلوالو او زورواکانو ته چې د سولې د هڅو د ننګولو ترڅنګ د انتخاباتو او د عامه خلکو د ورځني ژوند په وړاندې هم خنډونه جوړوي متوجه شوې او افغان امنیتي ځواکونو د ولسمشر د یو حکم پر بنسټ د دغو غیر مسؤوله وسلوالو ډلو قمندانان نیولی دي چې یوې هم د جنرال دوستم پوځي استازی نظام الدین قیصری دی. په پاکستان کې په پارلماني انتخاباتو کې د تحریک انصاف بریا او پر افغانستان د عمران خان د صدر اعظم کېدو اغیزه بله مهمه مسله ده چې د کابل ځینو ورځپاڼو راخستې ده. ویساو رسپانه لیکلی ده چې عمران خان له انتخاباتو وروسته په خپله لومړنۍ وینا کې تر ډیره د پاکستان په بهرني سیاست خبرې وکړې. ویسا د پاکستان د ټایمز رسپانه دیو رپورت په استناد لیکلی ده چې لږ تر لږه د هند او افغانستان په اړه د پاکستان تګلارې د پوځ په لاس کې دي چې پکې کوم بدلون نشي راتلی. ویسا همداراز د واشنگټن پوسټ رسپانه په حواله لیکلی ده چې د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان به د طالبانو پلوي او د دغه هیواد د پوځ د لاس الوي. هټ اف ایشیا رسپانه بیا لیکلی ده چې له افغانستان سره د پاکستان اکثره ژمنې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې دي چې له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې خواله نه دی راغلی. خو رسپانه لیکلی ده چې عمران خان حکومت له افغانستان سره د پاکستان ژمنې عملي کړي نو په حالاتو کې به خواله راشي خو که د افغانستان په اړه د پاکستان بهرنی سیاست بیا هم د دغه هیواد پوسته وسپارل شي نو حالات به لا پیچلی شي. انیس دولتي رسپانه هم د افغانستان په وړاندې د پاکستان دوه مخې سیاستونو ته کتنه کړې او لیکلې ده چې تیرو تجربو ته په کتو د عمران خان په خبر باور کول هم ګران بریښي. رسپانه لیکي چې نړیوالو څېړونکو ویلي دي چې په تیرو څو لسیزو کې د پاکستان په حکومت کې د مشرانو د بدلون له پلوه زیات بدلونونه رامنځته شوي دي خو کله هم په بهرني سیاست کې بدلون نه دی راغلی.
او اوس هم د دې خبرونې وروستي مطلب ته ورزو د آیا په هیده یو بل برخه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د راتلونکي کال تر پایه به انتونوف شرکت د الوتکو تولید بیرته له سره په اصري توګه پیل کړي. د دغه شرکت او بوئنګ ترمنځ به قرارداد پر روسیا د انتونوف اتکا په بشپړه توګه له منځه یوسي. د کریمیا جګړه د اوکراین بحران او روسیا د دې لامل سول چې له روسیې څخه د انتونوف 80% واردات د دوه کلونو لپاره وځنډیږي. د انتونوف شرکت رئیس الکساندر دونیتس وایي له بوئنګ سره د دغه شرکت قرارداد د دوی لپاره یو لوی مرسته ده. موږ د اوکراین په ګوستومول کې یوه ګډه ذخیره جوړوو. په دغه ذخیره کې به د فلزي او غیر فلزي موادو په ګډون ټول تولیدات او همداراز هغه شیان چې د پخواني شریک روسیې څخه مو اخیستل او اوس یې له کمښت سره مخامخ سوي یو موجود وي چې موږ د الوتکو د جوړولو کار بشپړ کړو. امریکایي شرکت بوئنګ توافق کړی چې په نتیجه کې به یې په اوکراین کې د انتونوف شرکت د وسایلو له کمښت سره نه مخامخ کیږي. ټاکل شوی ده دا وسایل له امریکا، کاناډا، اسرائیل او اروپا څخه اوکراین ته وارد سي. انتونوف شرکت چې 2 اویا کلونه مخکې پخوانی شوروي جوړ کړی و په اوکراین کې یو کارخانه هم لري. د دا شرکت کولای سي لکاله اته مسافر وړونکي یا بار وړونکي الوتکې تولید کړي. اروپایي شرکت ایر بس هم ویلي چې د اړتیا په صورت کې کولای سي له انتونوف سره همکاري وکړي چې بیرته خپل تولیدات پیل کړي، خو د دغو دوو شرکتونو ترمنځ د همکارۍ موافقه نه ده لاسلیک سوې.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ دا او نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو د ازادي راډیو .com. اوس هم د غرمې 12:30 دقیقې